اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که دمان زیگر 4 بجه شوه ده ازادی راژیو پده اخبروانه که موزن ریاس نوری هر کلای کهوم او ریچ ملگر ملتون وای پا افغانستان که در اوان میله دی کال پا دریو میاشتو که ده تیر کال ده هم ده موده پا پرتلا ده ملکی تلفاتو شمیر پسلو که دروشت کم شوه ده ده لومده زل ده چه پا افغانستان که ده ملکی تلفاتو شمیر کمیگی او ده غراز افغان دولتی او پلوی زواکونه ده زیادو ملکیانو مسئول بلل که ده هم او ریچه ده افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وای ده ولسمشری ده راتون که انتخاباتو لپاره طول اتلس کاندیدان تایید شوی ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو دریو میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو له لورې په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 3% کم شوی دی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پورې کړی و چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمي کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خپرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني نن ویلي چې له 2 ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځای سوي دي. خوږیاني وویل چې لږ تر لږه 500 بې ځای سوي کورنیو ته مرسته شوې ده. د خوږیاني په وینا په شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله دواړو خواوو ته تلفات هم رسیدلي دي. د بدخشان د ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تاجکستان سره پولې ته نږدې دي په خپلو سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې له دې امله د تاجکستان د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو څخه کار اخلي چې ډېره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی، نسی، کوفاب، شغنان او خاهن ولسوالۍ د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتې دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي لرو سیمو ته هم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسیګانو استفاده غیر قانوني ده او دوی به بندیز ورباندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ د روسیې پر لور وخوځېد په روسیه کې دی او د روسیې په ولادیواستوک ښار کې یې تود هرکلی وسو. د کیم جونګ اون د هرکلی لپاره د ښوونځیو شمیر زده کوونکي له مالګې او ډوډۍ سره ورغلی وی او د هغه دودیز هرکلی وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو وي چې پر اساس یې د کوریا په ټاپو وزمه کې اټومي لانجه هواره سي. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمیر 395 ته رسیدلی، لږتر لږه 500 تنه ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینې کولومبو ښاروالي نن وویل چې په ښار کې لا هم خلک د نورو حملو د امکان اندېښنه لري.
Right now there is a lot of uncertainty because
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویره لري چې شای نور انتحاري بریدګر دلته وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساوو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگټن پر ایران غږ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلکو په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بې ساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر سوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغون شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یوه محکمه هلته د ډیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران نن محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یوه بله نقشه بلل سوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو او سرکونو مظاهره وکړې او د خپلواکۍ غوښتنه یې وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت په لاس کې دی.
له فرشته جلال زینه مننه چې وبخی له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده خبرونه او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې پر راپورونو کې اوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دوریدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل له مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي.
منګه د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وژل شو شمیر نور هم زیات شوی، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2014 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي، خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوې. راپور وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسی وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنۍ ځواکونو 9 هوایي حمله کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې خبر شوي راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګ ژوبله کې لنیمایي زیاته مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې دې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د 1469 لمریز کال په پرتله په 1490 لمریز کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 19% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو، افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو دغه راز د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصل هم نظر هم اخیستی دی. له ښاغلي تصل سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغسې کمښت، د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تاسو سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لی د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخې کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي، که دوه نفر وژل کېږي، چې د دې ونه وژل شي. او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشتو کې هوایی بریدونه، شپنی عملیات، هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو، په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دي. که څه هم موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغو غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې ملکي تلفات کمی، بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا له دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت پلوه ځواکونو لخوا په دا تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېره خونړۍ مرګ ژوبله درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریا کو سپر دو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګونې دي او هغوی مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ترین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. ستاسو په
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې هغې ته پام نه کېږي او له همدې امله مثلا
په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایاتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزوری دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه مهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي واوسي، دغه شی وجود نه لري، نو ځکه تلفات رامنځته کړي چې مرکز له سیمې سره له ولایتونو سره د عملیات مهنګ نه کړي، نو دا ملکي تلفات به متاسفانه وي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل نظر شریکه او په تېره بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خپر شوي راپور په باب چې نن یې خپور کړی، په دې راپور کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 30 کم شوی، او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې ډېرې قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مېڼو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانات او لاخوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنگونه آرام شوي دي، خو بیا هم بې ثباتي شته. د غراز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همدا شېبه د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، خبرونه ته خره غلاست په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. موږ همدغه شیبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخورو سره چې هغه ښار ته نن هم راغلي وي، او په همدې تړاو یې خپل ولایتي ادارې سره هغه د خلکو ستونزې شریکولې او سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوږیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه دوی ویلي چې دوه ورځې وړاندې هلته څه خپلمنځي جنګونه وشو، د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شولې. هغه کورنۍ چې له امن سیمو ته راکډه شوي دي، دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره ټول شوي، ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکډه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي، نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوږیانو په لورو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو طالبانو ترمن په ځینو ساحو کې نښتې شوې دي. که څه هم خوږیانی وایي چې اوس فعلاً په شیرزاد کې کومه نښته نشته، دی نه نښتې رپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوه ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکډه شوې دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکډه شوې دي د هغو سره عاجل مرستې وکړي.
لدی مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وکنه، او ولې داسې راپورونه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه چې نوې دی نوري سبغه د داعش وسلوالو جګړه په شهزاد کې طالبانو سره ځکه دې وړاندې د داعش وسلوالو خط د هسکې مینې ولسوالۍ کې وو چې په دې وروستي وو کې په دې وروستي یو کال کې هلته چې عملیاتو شو د داعش وسلوالو مرکزونه له منځه ولاړل دلته د داعشیانو یو څه وسلوال هغه د خوګانو په طرف لاړه چې دا تقریبا له ډېر وخت وروسته یو لومړی ځل دی چې د داعش او د طالبانو ترمنځ په شیرزاد د خوګانو په دغه لورو غرنیو سیمو کې دوی ترمنځ دغه نښتې رامنځته کیږي.
بله شما مشنوار جلال آباد ازادي رادیو خبریال تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ننګرهار د ولایت د والی له ویانا ته ولا خوګانی سره مو هم شیبه مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د روسي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خوګانی وایي
د شیرزادو خوګانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر دوه ورځې کې په هغه سیمو کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ په منځین خط شوي دي. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برګروب له هم اوښتي ده. متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بېځایه شوي دي. موږ بېځایه شوو کورنیو ته هممهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نغدي مرسته په بېړه ورسېږي. همدارنګه هغه کورنۍ چې هغوی د سرپنا ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپنا برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغه سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان وانه وړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغه سیمو کې چې مخالفین حضور لري دواړه لورې زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار د والي ویان اتاولله خوګنی وو چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګنی ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو نښتو په باب نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دغو نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګلوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي وو چې له کبله یې هم د دې سیمې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه شوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشري انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یوه بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشریزو انتخابات لپاره ټولو 13 کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله صداد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو 13 کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سره هم لار موندلې ده. او تاسو پیګه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لس باندې کار کولو او دوی نن نه هی کړی او نن ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره ولې دي یعنی د لیست څخه هیڅوک هم نه دی وتل.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنځ شنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادي پر بنسټ د روان مریض کال د جوزا یعنی خبرګولی میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم لمخې کاغلی غنی کولای شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادي پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له دیشو تر شپیتو ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه چیرلو دوی اندیښمن کړي دي.
یو لر هسی دیدی که مثلا لو خانه چې د خپل کار په ډیره سادهګۍ او اسانۍ سره دل دې کوم مسله په غاړه باندې خو یو څوک ځان خطا کوي د خپل کارونه مخ ته بیا او د دې مول لپاره لږه اندېښنه پیدا کوي چې فراتون کې پړاوونه کې څنګه به لږه پیچلې وي او سخت وي کچې ته دوی چې په ساتي ډول باندې دغه مسله سره برخه چرند وکړي داریږي چې بیا هلته دغه موضوع نور هم خراب نه شي.
هغه رشید هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون لمخې به کمیټې ته اړتیا و، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څاربن سټونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم نه دي شریک شوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږکال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوې ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لیست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دو تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است ک هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه، و خاص دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل نادیده نگیرین.
من د پارلمان افتتاح غواړم د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوي دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیاوې شته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرولي و اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل سوی او ټولې امادګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراف کړی یا کومه اعتراضیه غونډه نیولې دا دغو خپل شخصي کار دی. حکومت د ثلاث ما پر رئیس جمهور هدایت هم داسې دی چې پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیز غونډې په ښه او شانداره توګه تنظیم کړي چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کړي.
ښاغلی فرزایی وایي د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي و چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلی خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو شارواله روسي سینا نایی کې په ښار کې د شته اندېښنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یکشنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لږته لږه نه بمې چاودنې شوې وې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یکشنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړي توپ ته پکتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پایل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د هم دغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوه ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بې ځایه سوې دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستي لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتوري له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ شوی ورغلل او د ګلانو کې ډی وروړي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او له هغه وروسته د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښيبو کې خبرې دوته چمتو کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمرخیل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دراني او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلي عمرخیل دغه شان وویل چې د هیواد په 50 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو 50 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه موږ دوی لپاره د نجونو ترنران هم درو. معلمي مسلکي او ناس مسلکي موږ لرو چې لارس دوی لپاره تمرین وکړي ستونزه به تر حده حل شي.
د ښاغلي عمرخیل خبره په ځیو کې د نجونو لپاره د ورزشي میدانونو او وسایلو په برخه کې ستونزې موجود دي او د هواري لپاره یې هم کار روان دی. د غور ولایت د فوټبال غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروزکو د شاهین لوبډله په باندې د لوبې ټکټ دي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ سلور لوبډله سره ولوبي دي. نو موړه وایي چې د دغه لیگ سیالی د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اته لوبډله په کې برخه اخیستو. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لوبډلو کې دی چې هیڅ ګولې نه دی خوړلی. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمیر فوټبالیستان د ورزشي اسانتیاو نشتون له امله شکایت لري او له دولت غواړي چې د لوبغاړو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوټبال د غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د منچستر سیټي او منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې په 11:00 او 13:00 ترسره کیږي. دا سیالۍ به د انګلستان اولټرافورد سټیډیوم کې چې منچستر یونایټډ مربوط کیږي هم وشي.
اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خره غراست وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبری وکوم. د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې هغه کې د بشری حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشری حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشری حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنه په جواب کې زبېږې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري، د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه یا کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره ده چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې په ټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کی. مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی. دوی ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې ځکه هغه ته د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي.
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي ستاسترګي چیرې کېږي ستاده کېږي ستاغه کېږي هغه ته دغه زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وها سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکي ذهن روښانه کی هغه او دی ته وها سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې رو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد دې داجل کې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تر هغه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمجه دا توپیر ونه کوچ ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خوخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د افغانستان د ملي بیرغ د لیدلو په وخت څه احساس کوئ
دا یو داسې احساس دی چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي
آیا پخپل کور کې لری
په دفترونو کې په خپل میزونو دي حتی په کولونو کې هم په کوټو کې په دیوالونو باندې دغه بیرغ لیدل کیږي
د افغانستان بیرغ په افغانستان سربیره په نورو هیوادونو کې هم رپیږي
په ځای کې چې د افغانستان د هویت خوونه ضروری د باندې په خارج کې قانونن باید د افغانستان بیرغ کولای په سفارتونو په نمایندګۍ کې
مون فکرونه لرو پات هم تاریخ مودې رو خان تور او سور زرغون بیرغ د زمون ملي نشان
نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د بیرغ تاریخ ارزښت او په بیلابیلو ډولونو یې کارونې ته ځانګړې شوې ده دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبر خیلې درته وړاندې کوم
نو ور تاریخ ندی قربان شمې وطن زه د کوم تاریخ دیوان شمې وطن
قدرمن دوستانو په کابل کې د بیبي مهرو غونډې ترغلو اغه تپېته چې تر ټولو لوی ملي تور سور او زرغون بیرغ پکې رپیږي کله چې شمال ویدا بیرغ خپ سرعت سره داسې رپیږي چې لډیر لری زینو څخه لیدل کیږي د لوی بیرغ د هندستان د هیواد لخوا افغانستان ته د توفی په شکل ورکول شوی دی د دې بیرغ ټول یو دوالای آتش په مترو او عرض 1.5 مترو تر رسیږي دلته ډیر کسان د ملي بیرغ ننداري تر جی او عکسونه سره اخلي فعلا یوازې نظامی کسان دي او دوی دلته د بیرغ څخه ستنه کوي لیو تاسو سره خبرې وکړو کېدل شي تاسو په نمبر ته وای
نو مې وحید الله ده سربازم واورې باران په هر حالت کې اندي بیرغ د ساتلو لپاره ولاړی توپک په غاړه د قرباني ته تیار یم اده یو وخت خپل بیرغ د ساتلو لپاره
ازمک همکارا فرشته مرسل وچی په کابل کې د بیبي مهرو غونډۍ ته ورغلی و او د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ په حق لای معلومات درکړل بیرغ چې په بیرغ پرچم درفش علم توغ او دته ورته د مونږ باندې چوي دی لږه ټوټه څخه رغیږي چې رنگونه بیلابل خو ډیر ساده وي د بیرغ په منځ کې په مغه هواد پوری اړوند نشان هم وي هغه کسان چې په جګړو کې بیرغ پورته کوي هغه د علم لرونکو یا بیرغ لرونکو په نومونو یاد شوی دی خو د سولې پر وخت بیا ملي بیرغ د ارګ هم د یو بل لوړ شای قصر پر سر پورته کیږي ځینې مورخین په دې عقیده دي چې وایي بیرغ د لومړي ځل لپاره په چین او هندستان کې دود شو خو یو شمیر بیا وایي چې لومړنۍ لټوټې څخه رغېدلې بیرغ په روم کې پورته شو د بیرغونو بیلابیل ډولونه بیا په منځنیو قرنونو کې په اروپا کې رامنځته شول نو ځکه ویلی شو چې په اروپا کې بیا لرغوني بیرغونه د ډنمارک او سویس هیواد بیرغونه دي په افغانستان او نړۍ کې د بیرغ د لرغونتوب پاکله د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره غږېدلی یو
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه د ترکیې ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي په رومیانو یونانیانو مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه ترلودل متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو لنن درې درې نیم زره کال پخوا درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل سوی دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. دا بچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژی دي توره د ستوري دي دا ربر سره کېږي. او وروسته یې بڼه چې ده د بیرغ غازی امان الله خان په وخت کې دیارلس سوه اوو کې لویه جرګه دایره سوه. په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ و د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه.
د ښاغلي دوست په خبره په افغانستان کې بیرغ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې یو څه بدلون موندلی دی. کله یوازې تور، کله هم د همدې تور سور زرغون بیرغ په منځ کې د همغه وخت په واکمن پورې اړوند ځینې کلمات لیکل شوي دي. اوسنی تور سور او زرغون بیرغ چې نشانې کله هم په طلایي او کله هم په نقره‌یي رنګ وي، محراب او منبر لري. په لاندې برخه کې د افغانستان د استقلال تاریخ هم د غرمو په وږي لیکل شوی دی. د کابل پوهنتون د ډاکټر ماسل سید نظیم سیدی وایي چې د بیرغ په قدر هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې هیواد د برید لاندې وي. نوموړي زیاته کړه چې د بیرغ ستاینه په الفاظو نشي کېدلی، د زړه له اخلاصه ستاینه او ساتنه غواړي.
د افغانستان لوی غزاګانې، لوی فتحې د همدغه توخ په وسیله شوې دي. نو بې له شکه که کله سړی د هغه دي د خپل بیرغ ته ګوري بیا هغه ارزښتونو باندې پوهېږي، او کله هغې نه غیر همداسې په عادي حالت کې ګوري هغه د اهتزاز او هغه درپان هغه حقوقي او معنوي ارزښتونه چې دي هغه موږ په اسانۍ نشو برسېره کولی. په نړیوالو جګړو کې چې کله ویني هر کله چې د یو هیواد بیرغ راوغورځېد نو هغه هیواد که هر څومره پوځ ولري ماته خوري. معنا دا ده چې بیرغ تر ټولو مهم ارزښت دی.
د مورخینو په وینا د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه مخکې به چې هر څوک قدرت ته ورسېدل نو بیرغ به یې په خپله خوښه بدلاوه. بیرغ به چې په هر ډول و خلکو به ډېره مینه ورسره ښودله. د بیرغ د ساتلو مسؤلیت به یې کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد آریان اقبال د بیرغ په اړه خپل احساسات داسې سره شریکوي.
دا یو داسې احساس دی چې انسان کله کله حتی چاته بیانوي و نشي. ځان پې ډاډمن احساسوي، فکر کوي چې دا زما لپاره یو څه دي چې زه د په اساس ژوند کوی شم. ډېر یو خاص احساس، خصوصا کله چې زه د مهاجرت په ملک کې وم. کوم وخت به چې خبرونو کې د افغانستان په اړه بحث راغی، بیا به د افغانستان بیرغ و، نو ما فکر کوو چې دا زما د وجود اساسي برخه هماغه ده او زه ترې جلا شوی یم. داسې یو احساس.
د افغانستان اوسنی ملي بیرغ او نشان د غازی شاه امان الله خان په وخت کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو او د اساسي قانون په 19مه ماده کې ځای ورکړل شو. د افغانستان ملي بیرغ په اکثرو دولتي ادارو کې رپیږي. په تیره بیا په نظامي برخو کې د بیرغ پورته کول ضروري خبره ده. بیرغ سره مینه د دې سبب شوې چې ډیری کسان په موټر کې بندوي، نارینه نکتایی ورنه جوړوي، ځینې له ډیر ویاړ څخه د دستبند په څیر پلاس تړي. موږ د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د یو شمېر کسانو نظرونه اخیستي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
نوم مې احسان وفا دی، زه د کونړ د مرکز اسدآباد یم. اوس پیلن په کابل کې ژوند کوم. چې چېرته رسمي سفر لرو په خپل واسکټ یا په خپله کورتۍ یې لګوو. دا زموږ مینه ده، دا د یو هیواد هویت دی.
نوم ایمال دی، د میدان وردګ ولایت یم. بیرغ دا مهمه نه ده چې دا یا د نکتایی جوړه شي او یا د په کوم ځای کې راویزان شي. د هغې قدر باید په زړه کې د زړه د کومې ورته احترام لرو، باید یعنی په ځانه ډېره مینه ورسره لرو.
زما نوم نومان سلنیار محمد اساق مومن دی. موږ ټول د افغانستان باندې افتخار کوو، ویاړ کوو، خو افغانستان په هر ځای کې لیکل کېږي نه، او افغانستان پیټه نه ده چې موږ یې پیشا کړو. د افغانستان د نوم د خودلو لپاره بیرغ سمبول دی، یعنی درې رنګ بیرغ وینو، نو په دې باندې ټول نړیوال موږ پیژنو چې دا افغان دی.
په خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي مشاور او د قبایلو د وزارت له پخواني وزیر سلیمان لایق څخه پوښتلې دي. ورته غوږ شئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا
وطن گرانی نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي دی پکې ځلیږي او د ده مفهوم یې فاده کوي هغه ته به طبعا مینه لرئ او احترام به لرئ او درناوی به ورته کوئ.
رضوان استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک لی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري؟
مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتما یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي. هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه امته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې او د خپلو وینو په قیمت دغه ازادي لاس ته راوړه.
سری وینې بهېږي د افغان لنډ پیتنا، پاڅېږه وطنا.
بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت، نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي. شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هېواد کې دننه، په بهر کې،
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري، نو په هغه ټولو سیمو کې، په خارج کې هلته وي، په داخل کې په دولتي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو، که د دې په هکله معلومات راکړئ.
علمي مؤسسه ده یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ونانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بس هغه افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت، د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. سرود ملي خبرې هم لري، نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو، موږ یو سرنوشت لرو، موږ یو گذشته لرو. همده ده سمبول لاندې موږ د یو واحد ملت افاده کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د افغانستان ملي بیرغ تل رپاند وي او هر وګړی یې قدر، عزت، ستاینه او ساتنه وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
نور تاریخ ندی قربان شمه وطنه.